ځواک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیز علوم په برخو کې د سیړنو لاله د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغي او درمل پیدا شوی او د ستونزو هواری ته لاري هواری شوی دی. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېم نړۍ هیوادونو چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي باید علمي څېړنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپل ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق لالارې وپیژني او حل کړي. څېړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څېړنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوي، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابر کړي چې محصلان او استادان وکولي شي د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څېړنې ترسره کړي. پر روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمد له هغوی سره په دې خبرې کوي چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پانتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي. را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي لوبړی استاد پیژان تورزو. استاد تاسو ته ارکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاري ټول او ورځونکو ته سلامات اوسه. بله پښتنه مو مطرح. بله پښتنه، بله پښتنه داده چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډیر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی چې په پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي دیا باید یا دایا باید لجان سره نوٹ کی او په امتحان کې او بهو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچا باندې ولي کی چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته درونه پور کولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره په پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویني دغه د سبې امتحان په پچا باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې دا کړی دی. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دې د ټولو پړاوونو تیریږي، هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپل ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډیر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وایي چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کوم ځای چې زه عملی تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاته سوې یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلودې چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د چیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کم ور نه کم. اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بده مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړې ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیه زموږ په ګاونډ کې زموږ په سیمه کې هغه پراته دي او ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته هم وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه و چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه د اقل د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سوله.
بله ډېره مننه استاد، بس ته دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدم ته ما خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسه مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شبا صاحب محترم استاد چندونی پرمخ سم پای.
مننه سید،
یو سلام استاد ملما ته ما محترم اسمت سروان صاحب. دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دا پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پوهنتون نه وته کیږي، لیکن خبره ده چې زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې تار وکړي، ورته دغه پوهنتونونه وګوري، دا شونځي وګوري. یعنی دلته د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دغه کوچنیان دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کوي، زده کړه پکې کوي، لیکن شاګردان ته داسې خاص دغه نه کوي، توجه نه کوي. سروان صاحب محترم، په کټ هغه ماشا کې دي که د دولت خوا سره ورته حواله دي معلومینو ته، که مثال د خبرې د بل خوا سره حواله دي، خپل ماشا ته سترګې نیولې دي، کوشش وزار نه باسي د ماشومان سره. نو په کټ د حکومت لپاره دا ده چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پوهنتون ته مثال د خبرې دي توجه کوي، کار وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل د ماشومان ته ورکړي، کوشش کاږي زار باسي کنه باسي. سروان صاحب
بله صاحب، ډیره مننه اتل صاحب. اوس به وګورو چې بل اوریدونکی مو ښاغلی اسامه سوی، مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب، محترم تاسو بهروز صاحب،
سلامت اوسه، ډیره مننه، مهرباني کوي صاحب.
مننه سروان صاحب، زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سود پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی، او بل د سې چې وس خصوصي پانتنونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي، وطن نه لري چې خپل ماشومان یعنی ورواچی هلته درس پښتو وایي، او دولتي پانتنونه خو نه داسې دي چې غداری ډېرې پښکې شروع دي، یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ور چالان یې هغه دغه ته، او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان یا د ځوانان ته سم پاملرنه نه ورته کوي، والا ما خپل ورځ تېری، او بل داسې چمنه شروع دي په دغه مکتبو کې چې یعنی معلم یې دا تیسکوټ چې ماشومان ته د چاو د پاره ورکول کېږي، دغه په تور تاوار کې دغه په تور تیسکوټ یې خپل په کور کې خوري، او سره په دکان یې ورته جوړ کړی خوري، نو بره دا رقم چې کار سره شروع نو بره د افغانستان پرمختګ څنګه وشي، حکومت هم پاملرنه نه ورته کوي، دولتي پوهنتونونه داسې دي خصوصي ګران دي، نو بره د افغانستان پرمختګ څنګه وشي څه فکر و.
ډیره مننه، کور دی ودان. یو بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به استاد ته ورشو. کټوازی صاحب تاسو یاست، مهرباني.
عبدالله دانشم، کابینه اړیکه در سره نیولې ده،
مهرباني.
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم، دغه نو وروسته تاسو له مېلمنه یو پوښتنه وکړه.
ډیر عالی، مهرباني.
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و، زه خپل د کابل فنتون فارغ یم، د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پانتون کې ولیدل، یو محصل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دی څه زده کوي، ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي ته راوړي یا یو بل ځای ته راوړي، دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي، ډیر مثبت تاثیر لري عموما په محصلینو کې، او لاغه نه وروسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولی شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي، د ټولنې په درد وخوري. په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل، تر یو حده تر ډیره پورې دای تحقیقات او برکت ده، خو له بده مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوی، او دا برخه ډیره کمرنګه ده. دا یوازې په محصلینو کې نه، حتی د پانتون په استادانو کې مالې دلې دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په علمي رتبو کې البته رسیدلې دي، خو د دوی تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه دوی خپل تولید وي. خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه، موږ تصنیف ډیر کم لرو، ډیر یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو دی یو موضوع باندې یو څه ټول شوی دی، موږ ژبه تجربه شوی خو تر ډیره دام خې دي، په دې موږ باید اکتفا نه وکړو، دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړي. حتی که موږ تاسو خپل د علومو اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي، تر ډیره پورې تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ، په کال کې چې کوم آثار وړاندې کېږي د ګوتو په شمار تصنیف شوي آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو، نو تر ډیره پورې په افغانستان کې دې برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی، او دې برخې ته باید جدي کار وشي. نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي، یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کې وروزل شي، ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پورې وتړي یا هر څه په چفتر پورې وتړي. په افغانستان کې تر ډیره پورې د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی، چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتر او د کتاب نه داسې کوم غواړي چې یو خیر راتلونکی او روښانه راتلونکی ولرو، چې ډیری د افغانستان د زده کوونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پانتون نه فارغېږي یوازې تیوري کې یو څه زده کړي، په عمل کې دوی هیڅ نه لري، حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه دوی د خپل پانځې نه خواته نه ده، چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا پوځي په نور اخونه کې کار په چاپیرال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم مختلور کله زحمت ایستل نو دا غن اورسته دا مشکلات ډیر دي. او پښتنه می دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او ته خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی، او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي؟
ډېر زیاته مننه دانش صاحب، کور دې ودان، سلامت اوسه. نو وسپورس استاد پیژانت، استاد دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست، او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او زکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کوم چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکومه بودیجه هم شته؟ یعنی په خو کله چې تاسو یالته وی واو کنه مهرباني وکړئ.
مننه ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه که راسم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته دا اوریدونکو پښتني ته زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زده کړو سیستم ته یو ځغلند نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښې نتیجې ته یوې ښې نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زده کړو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نو د کار لویدلې دي، او هغه په دې معنا چې د ښوونځي څخه موږ راپیل کو لومړی خو دغه سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې اووه کلن سي باید په رسمي ډول په دولتي ښوونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی. دا د سین معیار اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه دی په لومړي ټولګي کې کښېني او خپلې زده کړې پیل کړي. دا په دې معنا چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخت کام اخلي. د دې تر څنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی دا ډېر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامونکي نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا به ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي، د ټولو ژبو د ټولو شان اساسات زده کړي، د ژبې اساسات، یو څه ساينس او یو څه تخنیک او اجتماعيات. اما کله چې خبره د کالج یا منځني ښوونځي ته رسیږي نور ماشوم یا یا زده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو پر سلا سره زبالدانی وګرځي او لږ د هر څه څخه باید زده کړي او جبرانه باید زده کړي. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل داخلي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمي سفر وټاکي، واړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او که د اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي. او د نم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله تیجی کې د نم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالی لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنا چې دی خپل مسیر چې ټاکلې دي په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړي، هم کیمیا زده کړي، هم تاریخ زده کړي، هم جغرافیا زده کړي، هم مثلثات زده کړي او هم کمپیوټر او اجتماعيات او ټول زده کړي. دا د یو بشر د یو انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شو دلې چې دا میتود اصلا کار نه وکړي. یو خو د دې علاقه پیسې سره هغه دی ورچا په دغه شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې د ماسترز دی او اول نمبره جو فارغ شي یا په دې نمبرو باندې فارغ شي. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا له منځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې هم همدا شان چې د باید زکړې ویلې دي دا ټول باید د ټول امتحان ورکړي د تاریخ او د ژبو څخه نیولې دا بیا تر سرپمیر او سپیبایو د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته شونځي کې شامل شوي چې طالبان دره تاسو دا ټول باید د زده کې او ټول پورې چې دی ولر څه پونتون ته لار پیدا کړي ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه دی باید پونتون ته د تاګ لپاره یوازې په هغو مزامینو کې امتحان ورکی او خپل ورتیا وشي چې هغه د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه خصوص تخصصي مزامین دي او تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې د وروسته کدی دا ورتیا ولري او دا ورتیا وشي لاس پونتون ته نیمه زده کړو ته یا اجازه زده کړو ته د نمبر او ورتیا پر بنسټ باندې د ټاکل کیږي د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېر نیمګړتیا لري زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی یو بل چا مشترک شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ د مزامین په پونتونونو کې زده کوو تاسو هم باید استفاده او تخو کې اما دا غیر منطقي ده د خلک چې فارغیږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا د خپل دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي دوی تر پونتون ورسته دوی ته هیڅ د ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو موږ په کومو برخو کې څومره محصولونه ته اړتیا لرو د دغې احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسې فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو ته بهتمن کار پیدا کړي یعنې ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي ځنځیر باندې تړلې ده ټولنې اړتیاوې په یو قوي ځنځیر باندې تړلې دي مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېره سخته اړتیا ده ځکه چې هالند یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته ډېر پام کوي او ډېره بودیجه مطلب څنګه کې په پداله باندې کې هر کال زیات محصولونه ترتیا لري زیات او کله چې محصول هم فارغ شي په پداله باندې کې د تکار پیدا کیږي مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملی کار شروع کوي نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په اته کې څو ساعت پونتون ته ځي نور عملی کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولنې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو قوي ځنځیر او په یو قوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د شیرازي او د چلونې د پرمختګ لپاره کار او څه خاص
بله ډیر مننه استاد یو شی بل مم ک یادم نکو هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپאי وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته غڅوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرشتي او نور ته ارفی ورز د کوي اما زموږ چې ټول دی پانتون نه وای تبن چې بیا ټول ته کارم نه پیدا کیږي او بلبل خو مش په د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی افغانان صرف ساده کارونه کولای شي هغه کارونه چې لرفي سره تړل دي هغه په برخه کې مهارت نه لري نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي شوازی نشته دا ډول خلک کم لرو خو مختر دي چې په دې هم خبري وکي یو اوریدونکو لرو مهرباني کوئ سب
بله
مهرباني صاحب
څه غواړی یاره
خیر بل اوردون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سره ده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی صاحب
شبر شاد سلامت سی
سلامت و سی مهربانی که وی
تنگه او رو رخی اتیبیتی خیده جنباز کوچه من ده غزنی ولایت سخن
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره
خبر خدا ده شیبر صاحب سی زه خو به د خونځو په باره کې معلومات درکم دا د خونځو په باره کې دلته خو یو دا مشکل ده سی نظارت نسته بعضی استادان یې په مکتبو کې کم دي ښه یو معلم یې مثال شل تنظیس نپاره هلکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي سه د خلاصو نو دلته باید کار په دې وسي سي دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي او نظارت باید په وسي په ښوونځیو باید نظارت وکړي شي تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي نو دا باید وسي
ډېر زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ دانش صاحب تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ مهرباني
یو ته څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي یا خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبور کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبور یې چې تر څو محصلین مجبور شي دې کار ته د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه او دویم دا باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پوهنتون کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي که هغه نه وي حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی دی هماغه هلته باید ریسرچ وکړي که مونږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هغلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی دا داسې د کوم بل ځای نه نه استخراجېږي خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي نو د محصلینو سړیو به یې همداسې پته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي نور فکر نه کوم چې
ډیره مننه سلامت
اوسئ
ډیره مننه سلامت اوسئ دانش صاحب تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبوره کړل شي محصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی تاسو ته وایي وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسې د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسې کولی شئ برابره کوي یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسو تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري د پوهنتونونه مو البته اول په دې ګټه ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري او وګورو چې استاد څه تبصره لري پېژان صاحب مهرباني
او کاکر صاحب کمیلونم سم
دانش صاحب
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه زه خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملا لیدلی چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم هیر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تحقیق هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصلو سره آشنا کېږي او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه فیصله سره هغه متخصصین د تحقیقاتو نو دې دا هر څه یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی دا کومه د څه مثلا فاسکو چې ماسل چې کله د دورسم سفاره غسی او هغه کومه وچ دا دغه معیار کې چې ته به تحقیق وکې فکر کوم دا به شنه دي جوړ لکې او مخ پرته دي چې موږ ځان ته معلومه کو چې د ذهن د سیریا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړ ده په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هیوادونو نورو پرمختللو هیوادونو کې آسیایي هیوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي هغه به خپله د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نور زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دی چې د سیمینارونو لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابي چې په دې ته تحقیق وکاو او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه دا د پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی اما موږ د دې څخه باید دا تمه ولرو چې سبا دې ورته نیو کشفیات وکړي په اساس سره اتمن دې باید دا لار تعقیب کړي دې ته په اساس سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده کته غواړي چې په خپل اکیډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شي دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نیو نظریه رامنځته کړي وڅېړي یا کار باندې وکړي اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي اما یو ښه پیل دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزنټر سره د یاد ورکو تحقیقي پروژې څخه د دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبښي شاګرد یا زده کوونکی د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي څنګه د نور سره استدلال وکړي د دې د استدلال قوا او د دې د پرسلاسه ترسام وتل د نورو په مخ کې ژغیدل او خپل نظریات څخه دفاع کول دې اساسی هدف دا یو شی دی اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نو کې هغه دی دا ورسته خپل پریکړه کوي استاد یو موضوع ده
د چیلن لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې چیلن وکي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي
زه فکر کوم په دا وروستي کلونو کې له نیکمرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سی بي سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود خصوصا د کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نورو ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو کولای شي چې د آنلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقات ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده ورڅخه وکړي اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي دا به بیل مثلا په برخې کې کافي ستونزې وي نو په ټول کې وایره څه چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي چې په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي چېرنی هم وکړي د عملی کېدو لارې بیا نشته یعنی یوازې کډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل به چاپ کړي او پاته بشي اته ډېر ته دا زمينه هم نه مساعد شي
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاتې شوه، په عملی ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوه شوم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملی کې دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره د پام کوي او څومره دغه تحقیق دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري؟ ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې یو ضرورت باید پام کوشي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو، او پوهنتونونه باید په دغه برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنا ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه یې دغه کیږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر نه وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زود داده چې دا اکثره مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کله چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقې دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دغه تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري. تحقیق ډېر پیسرا سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه وي، یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک وي چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطح باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې، د خپلې ټولنې مشکلات، د خپلې ټولنې ربړې په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي. یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لیویستون څخه خبر کړي او د هغو پام ورته اړولي. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دوی تحقیق موافقین دي راسي موږ ته دوی څېړنې ممکن دوی موافقین دي راسي تاسو موږ پر ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او ورواز دي. موږ هم باید د تحصیل کرده قشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي، خیر که په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبرې سي یا په اصلاح سره په ټول معنا باندې په ټول پرای خدای یو ځای څخه باید پیل کو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړی پاملرنه وکړي، ځانګړی بودیجه ورته ورکړي، او ځانګړي علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راشي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مختم لاړ شو.
نو استاد، ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دی پښتنې ته دی مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پوهنتونونو کې، او په ټول کې زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د ښوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټول مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې هغه پیدا کی او غته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتما وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې دی لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تجربه پوری پرې لای کې دای نه سينو. مطالعه د یو موخه لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د ټیپ ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
د زوکی کارونه دي یا هابی ده نو
دا زوکی.
بله،
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کومه، د زوکی مطالعه ستاسو یادونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنې یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو که دی غواړي چې تحقیق وکړي، په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر شي. هغه هدفمند دي او جدي مطالعه ته راشي. د هدفمند او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې لیکنه وکړي، که دی مثلا دی د طب ډاکټر دی، ایا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي، دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوي، یا هغه مضامین یا هغه جورنالونه یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه د والونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. د ټول هدف د مطالعې باید په دا برخه باندې متمرکز کې. دا په دې معنی چې یو خو به د وخت نه ضایع کیږي او بل به دا چې د انرژي به نه ضایع کیږي. کدی هر څه ولولي د زړه په باره کې، خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي، یو وخت دی نه هلي کیږي او انرژي به ځای مصرفیږي او د تحقیق څخه د کې داس کورشاسي او نور ونه تلڅي چې مخته ولار شي. نو هدفوند او جدي مطالعه تحقیق تر ټولو تر علاقه ورسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیق موسو کړه په کور د نني کپګاوند کې کپنړي کې هڅه وکړي کوشش وکړي دوه افراد سره دوه مرکزونه سره ځان وصل کړي دوه په باسنو کې دوه په دیبیتونو په مناظرو کې برخه واخلي دوه ویډیوګانې وګوري دوه کتابونه تیر تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او دوه سره په همغږي دوه سره په دوه مې اروت په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې وروسته خپريږي او تحقیق کادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دا ډېر مهم دي.
بله ډیر مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې ته توجه ډیره پکار ده، حتی په جرمني په شان او د چین په شان او جاپان او د فرانسې په شان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډیر پیاوړې ژبې دي هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خبريږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون داسل قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهمه دي. د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه څه کار دی، هغه څه خو نه چې ډیر معمولی کارم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی باندې یو خاطره سره شریک کوم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم هلته به مې انګلیسي زده کول، نو دا پوښتنه به استادانو یا مثلا هغه معلمانو زیاتره مطرح کول چې ته ولې غواړې انګلیسي زده کړې. زموږ جواب موږ ته داسې راښودل شي و موږ کېدای شي هغه وخت دومره دغه نه درلودل لپاره استعمال وړتیا چې موږ دا جواب وای خو مر او دغه و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ هغه ته ارزښت ورکول په پونتونونو کې، په هالند کې مثلا په ټولو پونتونونو کې تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنې په انګلیسي کېږي او مکالمې په پونتونونو کې خبرې مناظری چې دی علمی مناظری ټول په انګلیسي کې ژوند انګلیسي دا کوم چې یو خوشوي نه خوشوي دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمی منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي او وروسته نور ژبه ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعده مرګه موج لکه د نورو اجتماعي ستوند څنګه یو لو ستوند د لارو چې موج په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوسی موج د دین په عربي باندې راځل سوي دي او راشو دل سوي دي. موج ته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکړل سوي چې مثلا موږ راځو سپیشل کتاب چې موږ مانور باندې درو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ورولو کچوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري. نه په دې ډول خپل څومره منطق لري خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولي په مکتب او په دا مدرسه کې چې د خیاغه د دینی علومه راسته ده خروشنده او کوټیدونکې ګرمه استاد د جنیس دکړو وني موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنی ژبه باندې د قران شریف په معنا باندې پوسو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا دا غوړه فکر وکړو چې دا څومره د ستر فرقت